السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. د ولسمشر لومړي مرستیال یو ځل بیا پر طالبانو لفظي بریدونه کړي او ویلي دي طالبان په سوله ییز ژوند باور نه لري. د ډونالډ ټرمپ دې خبرو بیلابیل غبرګونونه پارولي چې ویلي دي د افغانستان تیرې ټاکنې د امریکا له ټاکنو غوره او ښې وې. د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې لدې چې دی او نورو راپورونو ته وار ورکړو، په مکړه دی سات خبرونو ته احمد تکلی وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي چې د سولې د خبرو دوهم پړاو به هم د قطر په پلازمینه دوحه کې ترسره شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مدني فعال فرشتې کوهستاني د وژنې په تور د دوو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکوي، او د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د سرحدي ملیشو او سرتیری په یو وسلوال برید کې وژل شوی دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي چې د سولې د خبرو دوهم پړاو به هم د قطر په پلازمینه دوحه کې ترسره شي. د دې شورا ویان فریدون خوځون په یو ویډیوي پیغام کې چې نن خبر شوې لې چې دا د ټولو ارخونو پریکړه ده.
اوس ټول په دې صلاح شوي دي چې دویم دور مذاکرات به هم په 15 جنوري بیرته په دوحه کې پیل شي، او د افغانستان اسلامي جمهوریت کاملا چمتو دی چې په 15 جنوري په دوحه کې خپل مذاکرات له طالبان سره پیل کړي.
خغلای خوځون زیاتوی چې د افغانستان د دولت مرکچی پلاوی به د راتلونکو اونۍ د سه شنبه په ورځ دوه تولړ شي. د بلې خوا د جمهوریت ریاست د عامه او ستراتیژیکو اړیکو مشر وحید عمر پر ټوټر په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر اشرف غنی د دولت د مرکچی پلاوی او د ملي مصالحې د عالی شورا د مشرانو او نړیوالو ملاتړ کوونکو د غوښتنې او د سولې په خبرو کې د ځنډ د مخنیوي لپاره موافقه کړې چې دا خبرې په قطر کې وشي. له دې مخکې د ښاغلي غنی په ګډون د حکومت ځینو چارواکو غوښتنه کړې و چې د سولې خبرې دې په هیواد کې دننه دوام وکړي. ارګ هم له دې مخکې په یو خبر پاڼه کې خبر ورکړی و چې ولسمشر غنی او د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله نن په خپل کتنه کې د سولې د خبرو د بل پړاو د ځای او وخت په اړه خبرې کړي. د بغلان سیمایز چارواکي وایي افغان ځواکونو له ډیر شو زیات مسافر چې د مرکزی بغلان ولسوالۍ په لویه لاره کې په واورو کې بند پاتې و ژغورلې دي. د بغلان د امنیت قومندانې ویان احمد جاوید بشارت رسنیو ته په یو استول شوی بیان کې د دې عملیاتو په اړه جزئیات ورکړي.
یو شمیر مسافر چې د مرکزی بغلان ولسوالۍ د لوی لارې په اوږدو کې د شیخ جلال کوتل په سیمه کې د درنی واورې او توپانونو له کبله بند پاته وو، د مرکزی بغلان د پولیسو لخوا وژغورل شول.
خغلی بشارت وایي په دې مسافرو کې ماشومان او ښځې هم وو. د بغلان د امنیت قومندانۍ ویان زیاتوي چې دا لاره اوس خلاصه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د مدني فعال فرشتې کوهستاني د وژنې په تور یې دوه مشکوک کسان نیولې دي. د دې وزارت ویان طارق آریان پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې له نیول شویو کسانو څخه تحقیقات روان دي. فرشته کوهستاني او ورور یې د پنجشنبه په ورځ ماخام د کاپیسا ولایت په حصه اول ولسوالۍ کې د وسلوالو کسانو په ډزو ووژل شول. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کوم چا یا ډلې نه دی منلی. لازادې رادیو خبرونه اوري. د پاکستان د پوځ یو هلیکوپټر نن د چین سرحد ته نږدې راوغورځید چې په نتیجه کې څلور پاکستانی سرتیري ووژل شول. د پاکستان د پوځ یو ویان ویلي د هلیکوپټر په ګلګیټ بلتستان سیمه کې د هغه سرتیري د مړي د رایستلو لپاره لیږل شوی وو چې مخکې له دې د برف کوچ په یو پیښه کې مړ شوی وو. ویان د پیښې علت تخنیکي ستونزه بللې. سکل د پاکستان د هوایي ځواک ډېرې الوتکې نسکورې شوي په فبروري میاشت کې. یوه میراج جټ الوتکه په پنجاب ایالت کې د پوځي تطبیقاتو پر مهال او په مارچ میاشت کې د هوایي ځواک اف شپارس جټ الوتکه اسلام آباد ته نږدې پوځي پریډ ته د چمتووالي د تمرینونو پر مهال نسکورې شوې. همداراز په اپریل کې دوه پیلوټان هغه مهال ووژل شول چې پوځي الوتکه په پنجاب ایالت کې نسکوره شوه. دیو بل خبر لمخه د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د سرحدي ملیشو او سرتیری په یو وسلوال برید کې وژل شوې دي. د پاکستان پوز وایي چې دا حمله پرون شنبه په شریک سیمه کې د سرحدي ملیشو پر یو پوسټه شوې. پوز وایي چې د برید کوونکو د موندنې لپاره په سیمه کې د پلټنې او تصفیه پراخ عملیات پیل کړي دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کوم چا یا ډلې نه دی منلی. په اروپایي هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد د واکسیناسیون پراخ پروګرام روان دی. د اروپایي ټولنې په ډیری هیوادونو کې دا واکسین لومړی هغو کسانو ته ورکول کیږي چې کمزوري دي. د دې ټولنې 28 غړو هیوادونو د دسمبر 28مه د وی ډے په نوم یاده کړې ده. د فایزر او بیو ان ټیک کمپنیو لخوا جوړ د کورونا وایرس پر ضد واکسین چې هر چا ته دوه ځلې باید ورکړل شي پرون د اروپایي ټولنې هیوادونو ته ورسید. د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابیش لومړی کس و چې د پلازمینه پراګ په پوځي روغتون کې واکسین شو. هغه خبريالانو ته وویل
موږ به تر نهو میاشتو دې کمپاین ته دوام ورکړو، خو دا د واکسین له کمیت او لاسرسي سره تړلې مسأله ده. د واکسین لپاره به آنلاین نوملیکنه کیږي.
په ایتالیا کې چې د کورونا د وبا په پایل کې سخت ورځې ولیدې، په جرمنی او نورو اروپایي هیوادونو کې هم د دې واکسین کمپاین پیل شوی دی. د اروپایي ټولنې په غړو کې ل 14 میلیون زیات خلک په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي او 3.6 لک نه زیات کسان مړه شوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو څلور ساعتونو کې د کابل او یو شمېر لویو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل داسې کړي: کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه و او ټیټه منفي شپږ. هرات اسمان نیمه وریز، د تودوخې لوړه درجه اته او ټیټه منفي یو. کندهار اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه و او ټیټه منفي دوه. مزار شریف اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه و او ټیټه منفي څلور. او جلال آباد اسمان ریز، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 14.
مخامنه خبری مجله تغواگی. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال وایي طالبان په سوله ییز ژوند باور نه لري.
هغه د بیان اساسي دی، هغه د ښځو د حقونو موضوع ده، او که هغه د افغانستان د بنسټونو له منځه وړل دي تر څو یوه مکمله انارشي او یو ګډوډي رامنځته شي.
کتونکي وایي پر طالبانو دا نیوکه ځکه کیږي چې دوی د افغانستان د لاسته راوړنو په اړه پرېکنده دریځ نه لري.
دغه تغییر موږ په مطبوعاتو کې هم نه دی لیدلی. هغه لاسته راوړنې چې افغانانو درلودلې دي، دې ته هم باید یو احترام وشي.
افغانستان کې د کورونا د دویمې څپې وده ورو شوې، دا خبره عامه روغتیا وزارت کړي. نن په اروپا کې د کورونا ضد واکسین پراخ بهیر پیل شو.
اول قدم کې هغه انسانان چې سنې زیات او ډېر زیات په خطر د کورونا نه د مرګ خطر ورته ډېر دی، دا ګروپ په اول قدم کې انتخاب کړ.
د خبرونه تر پایه نور راپورونه هم درته لرو. هیله ده ملتیا مو وکړي. تازه د خبرونه د سر موضوع ته، د ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امر الله صالح وایي طالبان له افغانانو سره په سوله ییز ګډ ژوند او نوی افغانستان باور نه لري. نوموړی وایي د دوه تړون دغه وسلوالې ډلې ته یو کاذب ډاډ پیدا کړی. صالح په کابل ولایتونو کې د هدفي وژنو مسؤل هم طالبان بللي، خو طالبانو بیا په دې بریدونو کې لاس لرل رد کړي دي او د حکومت کار یې بللی. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح د سولې په مسله کې یو ځل بیا پر طالبانو نیوکه کړې. امر الله صالح د اکشن بی ورځې د سهار د شپږ نیمې بجو د غونډې په راپور کې پر طالبانو تور لګولې چې له افغانانو سره ګډ سوله ییز ژوند نه غواړي او پر نوی افغانستان هم باور نه لري. خغلی صالح طالبان تورن کړی چې د دوه هیل تړون وروسته غلطه لار ټاکلې ده. خو د ولسمشر لومړی مرستیال افغان امنیتي او دفاعي بنسټونو ته لارښوونه کړې چې طالبان په خپل غلطۍ پوه کړي. خایدا د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونو ته یو امر وی چې طالبان وځپي. دا څرګندونې په کابل کې د وروستیو ناامنیو هدفي وژنو او په ولایتونو کې د جګړې له زور اخیستو وروسته کیږي. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر رئیس رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لخوا په یو وخت کې سولې ته ژمنتیا ښودل او بلې خوا ته د جګړې شدت، هدفي وژنې او بمی چاودنې کول سره ټکر کړي.
لا هم د طالب فکر همغه فکر دی، لا هم دوی په همغه مسایلو فکر کوي. کاغذ د بیان ازادي دی، کاغذ د ښځو د حقونو موضوع ده، او که هغه د افغانستان د بنسټونو له منځه وړل دي تر څو یو مکمله انارشي او یو ګډوډي رامنځته شي او دوی په هغې خړوبو کې بیا مایان ونیسي او د بادارانو هغه ستراتیژي عملي شي.
طالبان بیا له ازادي راډیو سره خبرو کې وروستۍ هدفي وژنې او بمی چاودنې د حکومت کار بولي او په دې پیښو کې خپل لاس لرل ردوي. د ولسمشر لومړی مرستیال داسې مهال پر طالبانو سختې نیوکې کوي چې پرون د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په ټاکل شوې نیټه د دواړو لوریو ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیل غوښتنه وکړه. د افغانستان دولت او طالبانو پلاوی د مرغومي په 15مه د سولې بیا ځلي خبرې پیلوي. که څه هم د ولسمشر لومړی مرستیال د اوسني بحران د پای لپاره د سولې خبرې مهمې بولي، خو زیاتوي د بحران د حل لار یوازې له دوحې یا قطر څخه نه تیریږي. طالبان بیا د امرالله صالح دا ډول څرګندونې د سولې ضد تبلیغات بولي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي دا ډول بې اساسات څرګندونې پردولو نه ارزي. د افغانستان اسلامي امارات له پیله خپل موقف څرګند کړی چې هغه د ستونزې هوارول دي. په ورته وخت کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو مذاکره کوونکو پلاو د سولې خبرو د بیا پیل لپاره چمتووالی ښودلی دی. افغان پلاوی او طالبانو دواړو ازادي راډیو ته ویلي هیله مند دي چې په دوحه کې د سولې دویم پړاو خبرې شي، د دې خبرو اصلي منځپانګه جوړوي د جنوري په 15مه نیټه پیل شي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ولسمشر لومړی مرستیال وایي طالبان په سوله ییز ژوند باور نه لري او د دوحې تړون کاذب ډاډ ورکړی. لږ وړاندې مې د چارو له کتونکي اسحاق اتمر څخه وپوښتل چې پر طالبانو دا ډول کلکې نیوکې په څه معنی؟
د افغانستان مرکزی هیات بیرته کابل ته راغی او دلته د ولسمشر سره او د مصالحې د عالي شورا د رئیس سره دوی خبرې وکړې. کوم چې نه چې زمونږ برداشت دی، د دوی برداشت دا و چې د طالبانو په فکرونو کې تغییر مونږ نه دی لیدلی. د ښاغلي صالح خبرې هم زه فکر کوم همدغه برخه کې ډېر متمرکز وي چې هغوی ویلي چې د دوی په فکرونو کې، د دوی په طرز فکر کې چې د 50 کاله مخکې کې دوی درلودل تر اوسه پورې تغییر نه دی راغلی. او عملاً دغه تغییر مونږ په مطبوعاتو کې هم نه دی لیدلی چې که مونږ داسې وایو چې طالبان د دې ته حاضر شي چې ځینې هغه لاسته راوړنې چې په دې شل کلونو کې افغانانو درلودلې دي دې ته هم باید یو احترام وشي.
بله اتمر صاحب، ښاغلي صالح یوې بلې موضوع ته هم اشاره وکړه، په یوه ډول یې د طالبانو او امریکا تړون وننګو، دا خبرې په څه معنی؟
یقیني خبره ده چې دغه ټول پروسې ته تاسو وګورئ سره په دې باور رسیږي چې امریکایانو صرف طالبانو سره تړون لاسلیک کړی او دلته په دغه ټول مراحلو کې د افغانستان حکومت یا د افغانستان ولس نمایندګي دا ګوښې ته شوی. او دا زه فکر کوم د افغانانو دا حق دی چې په هر نوع مذاکره کې چې د دوی په سرنوشت باندې کېږي دوی خپل نمایندګي ولري او دوی خپل غږ ولري.
مخکې له دې بیا طالبانو د دوی لوړپوړو چارواکو مرکچیانو ویلي چې د دوی فکر د ښځو د حقونو په اړه، د بیان د ازادۍ په اړه او د نورو لاسته راوړنو په اړه بدل شوی دی، او ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ټولو دغو حقونو ته ژمن دي.
د افغانستان ولس دا حق لري چې دوی نه وپوښتي چې تاسو چې هر شي ته اسلامی پاسوان یا پیشواد ورکوی نو لطفا دا تعبیر او تفسیر کی چی تاسی کم نوا واری.
بله
یعنی دا هم دیو ابهام پا حالا کی دی.
او خاقلی اتمر، روستی پختن همده مخالفتو تا او همده بلا بلو دریزو تا پکتو دا سولی راتلون که چنگ ارزوی تاکل شوی لاس رازی روز تا پا دوها که بیا خبری پیل شی؟
دی خبر ترشا دور زواکونه دي، نور کسان دي چې دوی ته مشورې ورکوي. که طالبان واقعا د افغانستان ولس باندې زړون خوږوي، جګړه دې ودروي، خونديزي دې بنده شي او د افغانستان په راتلونکي کې د ځان وګوري، دا به ښیي چې دوی د بهرنیو د اجنداو نه ووځي. او که داسې دي نو افغانستان باندې خو روسانو یرغل وکړ انگلیسان هم یرغل وکړه، امریکایان هم یرغل وکړه، پنجاب هم یرغل کوي، لیکن بالاخره به دغه جنگ اوږدیږي او دغه یرغل به هم ختمیږي. او
د چارو کتونکو اسحاق اتمر و چې د طالبانو او د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال ترمنځ په لفظي ناندره یو غږیده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راډیو واوري.
وسم راځو یوه بلې موضوع ته. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د روسي سرګندونو په خبرګون کې وایي د افغانستان د ولسمشرۍ تیرې ټاکنې د بل هر وخت پرتله رڼې او ښې وې. ډونالډ ټرمپ په امریکا کې شوو ټاکنو ته په اشاره پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د امریکا د ټاکنو پرتله خوندي او غوره وې. دا چې دې خبرو ته خبرګونونه څه دي او دا خبرې په څه معنا، په دې اړه پام وکړئ. دې راپور ته
د امریکا د ولسمشر وروستۍ څرګندونې چې د افغانستان د تیر کال ولسمشرۍ ټاکنې د امریکا د تیرې میاشتې ولسمشریزو ټاکنو غوره بللې، ډول ډول غبرګونونه راپورته کړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ډونالډ ټرمپ څرګندونې تاییدوي او وایي د افغانستان د 1398 کال ولسمشرۍ ټاکنې په بشپړه روڼتیا وشوې. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له مدیریتي اړخه هم دا ځل ټاکنې د بل هر وخت په پرتله ښه وي.
افغانستان ټاکنې دا ځلې د نسبت په نورو ټولو ټاکنو ته بهتره وې، په ښه توګه مدیریت شوې، همدارنګه شفافیت پکې تامین و، ټول تخنیکي اړخونه یې په ښه طریقې سره ترسره شول. موږ دا ځل ټاکنې په سمه توګه باندې مدیریت کړې دي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل هیواد کې د شویو ټاکنو د پایلو په اړه اعتراض لري او د شنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د امریکا د ټاکنو په پرتله خوندي او غوره وي. د ښاغلي ټرمپ له قوله دا موضوع ورته یو ځوان امریکایي عسکر چې په افغانستان کې خدمت کوي ویلې ده. د امریکا ولسمشر د هغه معیارونو په اړه چې د لقبل د امریکا له ټاکنو د افغانستان ټاکنې غوره ګڼلي څه نه دی ویلي، خو زیاتوي د امریکا سګنې ولسمشریزې ټاکنې د درېیمې نړۍ د هیوادونو له ټاکنو سره برابرې وي. د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشرۍ ټاکنې د نوامبر په درېیمه نیټه وشوې او ښاغلي ټرمپ د میلیونونو رایو په توپیر خپل ډیموکرات سیال جو بایډن ماتې وخوړه، خو ډونالډ ټرمپ په ټاکنو کې خپل ماتې ونه منله. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالډ کوبیا ویلي خوښ دی چې بالاخره د امریکا متحده ایالات په لوړه سیاسي کچه مني چې د افغانستان ټاکنې چې اروپایي ټولنه یې ملاتړې وخی وي، له همدې کبله خاله چې د نورو پروګرامونو د جوړولو پر ځای د ټولو د احترام وړ وګرځي. په ورته وخت کې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هم په خپل ټویټر پاڼه د ډونالډ ټرمپ څرګندونو ته په اشاره لیکلي حقیقت روښانه شو. بل ورته د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ سرپرست اجرایي رئیس محمد نعیم اصغری وایي د امکاناتو، سیستم او معیارونو لاړخه دا دوه ټاکنې د پرتله نیول نه دي. د هغه په خبره د ډونالډ ټرمپ څرګندونې په دې برخه کې تر ډیره سیاسي دي.
د امریکا ټاکنې په زلونو ښې وې ځکه هغوی له ادارې او د امکاناتو له اړخه ډېره وړتیا لري. د ټرمپ ټویټ په دې برخه کې سیاسي بحث دی ځکه د دواړو هیوادونو د ټاکنو سیستم او معیار توپیر لري. موږ نشو کولای دا دواړه ټاکنې سره پرتله کړو.
د افغانستان د 1398 کال ولسمشرۍ ټاکنو وروسته د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپان له ډلې د ټاکنو پایله ونه منله او ویل د ټاکنو کې درغلي شوې ده. تر دې چې ولسمشر محمد اشرف غنی د منتخب ولسمشر په توګه په ارګ او عبدالله عبدالله بیا د هغه سره د موازي حکومت د اعلان په ډول په سپیدار ماڼۍ کې د ولسمشرۍ لوړه وکړه، ولی بیا هم دواړو لوریو یوه سیاسي هوکړه وکړه چې له مخې د ملي مصالحې عالي شورا جوړه او ریاست عبدالله عبدالله ته ورکړل شو او تر خوای د افغانستان په کابینه کې هم نیمایي ونډه ورکړل شوه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 څپو خبرونه لري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه په دې هیواد کې د کورونا وایرس د نوې بڼې کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. دغه وزارت مرستیال ویان رولا ترکی ازادي راډیو ته ویل چې له پخوانیو تجربو په ګټه د وایرس د نوې بڼې د مخنیوي لپاره یې بشپړ او جدي تدابیر نیولي. دا په داسې حال کې ده چې په ګڼو هیوادونو کې د کورونا وایرس نوې بڼه په چټکۍ سره خپریږي چې تر آسیایي هیوادونو هم رسیدلې. په دې اړه پام وکړئ. د راپور
کورونا وایرس چې نړۍ یې له لوی سرخوږي سره مخ کړي او اوس یې دویمه بڼه په نړۍ کې په چټک ډول د خبرېدو په حال کې ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه د دغې نوې بڼې کومه مثبته پیښه په هیواد کې نه ده ثبت سوې، خو له وړاندې د مخنیوي لپاره جدي تدابیر نیول سوي. د دغه وزارت مرستیال بیان نورالله تریکی ازادي راډیو ته وویل
روغتیا وزارت ورته د تېرې لومړۍ څپې پرتله په کافي اندازه تدابیر نیولي دي، نو انشاءالله موږ ټولو هیوادونو ته ډاډ ورکوو چې د دوم ځل لپاره به بیا هغه ترخې تجربې چې په لومړۍ تجربه کې وي نه تکرارېږي.
ښاغلی ترقی وایي چې د کورونا وایروس له دومې څپې شاوخوا دوه اونۍ اوړي، خو اوس دغه وایروس په افغانستان کې ثابت حالات غوره کړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 2500 اونیو کې چې کورونا وایروس په افغانستان کې خپور شوی، تر دې دمه 2500 کسان نیولې چې له ډلې 2100 مړه شوي او نور بیرته رغېدلې دي. د دغه وزارت تازه ارقام ښیي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په خصوصي او دولتي روغتونونو کې د کورونا وایروس 168 مثبتې پیښې ثبت شوې چې له امله یې 12 کسان مړه شوي دي. روغتیا پالان له خلکو غواړي چې له کوره د باندې ماسک وکاروي، له روغبړ ډډه وکړي، ټولنیز واټن مراعت کړي، څو د کورونا وایروس په مخنیوي کې مرسته وکړي. د افغان جاپان روغتون پخوانی مشر ډاکټر حکیم الله صالح
علایم او اعراض د دې ناروغۍ لکه د پخوانی کرونا غوندې یو ډول دی، بهتره ده چې هغه مسافر چې افغانستان ته راځي باید یا قرنطین شي او یا هم معاینه شي، تر څو هغه کسان چې هلته پی اخته دي په افغانستان کې دغه ناروغۍ یا دغه نوی خپره نه شي.
دا په داسې حال کې ده چې په ګڼو هیوادونو کې د کرونا نوې بڼه چې لومړی په بریتانیا کې تثبیت شو په چټکۍ سره خپرېږي. له بریتانیا د باندې دغه وایروس په سویډن، هسپانیا، هنګ کانګ، سنگاپور، استرالیا، فرانسې او جاپان کې نوي پیښې ثبت شوې. د روغتیا پالانو په وینا د کورونا دا نوي بڼه ډېر ژر خپرېږي، خو د مخکینۍ په شان وژونکې نه ده.
ومورېدل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دغلته تر اوسه د کورونا وایروس د بدلون موندلې بڼې کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. په یو بل پرمختګ کې نن اروپایي هیوادونو د دسمبر په 20مه د کووېډ 19 ناروغۍ پر ضد د واکسینو پراخ کمپاین پیل کړ. د واکسینو دا پروګرام د دې نړیوالې وبا د پای ته رسولو لپاره یو چانس په توګه ګڼل کیږي. د کورونا ضد واکسینو په دوزونو بار لاره د زړو خلکو د پالنې مرکزونو ته استول شوي. روغتیایي کارکوونکي هم په هغو لومړیو کسانو کې دي چې د کورونا پر ضد واکسین به ورته ورکړل شي. اجملان په دې موضوع په جرمني کې لمیشت افغان ډاکټر او د عمومي طب له متخصص متین ساپی سره مرکه کړې. په سر کې ترې پوښتلی چې ولې اروپایي هیوادونو لومړی دا واکسین د ډیرو عمر لرونکو کسانو او روغتیایي کارکوونکو ته ځانګړی کړی.
اول قدم کې هغه انسانان چې سنې پیاتې او ډېر زیات ورته خطر د کورونا نه د مرګ خطر ورته ډېر دی، او ډېر زیات دو سره مخامخ کیږي چې د صحي پرسونل د نقصان چې ورسره کار کوي په زړو کورو کې او روغتونو کې. ډېر خاطر دی دا ګروپ په اول قدم کې انتخاب او یو شکل باید یو انتظام باید ورکړي. ورته د انتظام په خاطر باندې دی عمدترین معیار ورته سن او هغه کسانو نیول چې زیات خطر لاندې.
ډاکټر صاحب، عموما د نو واکسینو په اړه اندېښنې موجودې، حتی په دې پرمختللو هیوادونو کې هم ځینې خلک د هغې د خوندیتوب په اړه یا جانبي یا عوارضو په اړه اندېښنې لري. په اروپا کې عمومي فکر د دغه واکسینو په اړه چې د کرونا پر ضد تطبیقېږي، عمومي فکر څنګه دی؟
د هر نوې پروسې په مقابل کې خو پلویان او مخالفین موجود دي په ټوله نړۍ کې. اروپا کې هم شته، مګر هم دلته چې لاسرسی د مطبوعاتو ته ډېر زیات دی، مطبوعات ډېر زیات کار کوي او خلک اکثریت تعلیم لري، تعلیم یې کړی دی، په اسانه باندې دا موضوع حلولی شي. تشریحات ډېر کل نه ډېر خلک ورته آماده شو دی په خاطر باندې چې واکسین باید وشي. ولې دا رقم ناروغۍ چې په تاریخ د بشریت کې تیرې شوي دي بدون د واکسینه مخنیوی امکان نه لري چې هغه ختم شي. خاطر باندې ډاکټر په صفت هم چې ناروغان هم پوښتنه رانه کوي، همدغه موضوع ورته وایم. موږ چې چک درلوده په دنیا کې د واکسین له برکته د منځه لاړ، یا د اطفالو فلج او پولیو چې ورته وي هغه هم بدخنا افغانستان کې لاشته مګر په نړۍ کې تقریبا وسیل برکات زمنده.
ډاکټر صاحب څنګه چې موږ ګورو په اروپا کې در دې مخ کې په نورو هیوادونو کې هم دی واکسینو دغه بهیر پیل شوی دی، د تاسو اټکل دی یو روغتیایي کارپو په توګه څه دی چې آیا دا واکسین به وتوانیږي چې په راتلونکو څو میاشتو کې په نړۍ کې د کرونا دغه وبا کنټرول کړي؟
پښپینی خو ډیره سخته ده چې سړی ویلی وشي، بدبختی دا ده چې نړۍ سره هم نږدې شوې ده او په ټوله نړۍ کې د دې رسول هم اسانه کار نه ده. دا اروپایي نړۍ یا غربي نړۍ کې به لږ اسانه وي، چین، روسیا، جاپان دی وادو پرمختللي وادو کې به چون یو منظم سیستم موجود ده دلته به تطبیق کړي، مګر دلته هم یو خونه فابریکې چې تولیدي تولید ډېر زیات نشي تولیدولی، او چې هر نفر باید دوه ځلې واکسین شي. د دوه واکسینو په منځ کې تقریبا درې اونۍ معمولا وایي چې درې اونۍ کې باید دوم ځل واکسین شي، نو دې په خاطر باندې د دوم ځل واکسینېدل هم ډېر وخت نیسي. په حساب یعنې تعداد تولید چې کوي که یو میلیارد تولیدوي باید دوه میلیارده تولید شي، نو وایو چې هغه وخت په مجموع کې که شپېته تر اویا په سلنه د یوې ټولنې که واکسین شول احتمال د دې شته چې مرض تر کنټرول لاندې راشي. د قوي اکثریت د ټولنې ول چې ماشومان تر دولس کلنۍ پورې تر اوسه پورې لا تر تحقیقاتو مرته نه دي شوي، هغه ترې نه مستثنا دي، هغه ترې نه وباسو په ټوله نړۍ.
متخصص متین ساپای و چې د کورونا واکسین د ګټو په اړه غږېد. نوموړی وایي که چیرته د ټولنې شپېته تر اویا فیصد پورې وګړي د دغه واکسین په دغه ویروس پر ضد واکسین سي، داسې احتمال شته چې د واکسین مخه به د ویروس مخه به ونیول شي او ورسره به ټولنه له اوسنیو ناخوالو خلاصه شي.
د روغتیا نړیوال سازمان
څوایي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د خبري خپرونې پای ته په نږدې کېدو یو اورېدونکو د سر موضوع مداوه چې په افغانستان کې د ولسمشر لومړی مرستیال وایي چې طالبان سولې ژوند ته پوره ګرځېدو باور نه لري. د پر طالبانو کلک لفظي بریدونه کړي، خو طالبانو بیا د ښاغلي صالح خبرې رد کړي او دا یې د سولې په وړاندې یو خنډ بللی. دغه راز مو بل موضوع دا درلوده چې په افغانستان کې د کورونا ویروس هغه کوم سرایت چې د دویمې څپې و هغه یو څه ورو شوی. که تاسو د دغه موضوعاتو په اړه نظرونه لرئ، لطفا زموږ پیغام ثبتوونکي ماشین ته زنګ ووهئ. په راتلونکو خپرونو کې به ستاسو نظرونه خپرو کړو. د پیغام ثبتوونکي په ماشین شمیره ده 0 و 20 3 4 1 شپېته. که چیرته دریخ پرونه ته پیغام ثبتوي 0 و 4 4 8 6 6 0 مو د پیغام ثبتون کې ماشین شمیره ده. اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه چې په همدغه ماشین کې مو نن ثبت کړي او
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم جلسی رادیو ټول کارکوم ته سلامونه وایم. د مجلې غزنی ولایت خبره کوم. تاسو غواړم وایم کوم مسافر چې افغانستان د دوی ته سفر کوي، نو دوی ته 3000 افغانۍ باندې یو طرفه ټکټ ورکول کیږي او مخکې ولایت ټکټونه 9000 افغانۍ باندې وو. بل دوی باید کرونا منفي 30 لزانه سره ولري، هغه 30 هم په 15000 افغانۍ باندې ورکول کیږي. نو دا له مسافر سره ظلم ده. د ازادي راډیو مسلمان څخه غوښتنه ده چې تاسو نو مسلو چارواکو څخه او شرکتونو له مسلمانو سره خبرې وکړئ په دې اخله. او هم له مسافرو څخه هیله ده چې خپل اواز اوچت کړي.
السلام علیکم رورا رفیق الله، ایم د کونړ ولایت د دنګام ولسوالۍ د بیداد د کلی څخه. رورا خراب حکومت ولی روانه ده، خراب حکومت ولی خلک دې ته اړ کړي چې د حکومت سه فاصله پیدا شي. یو خوا بیکاری او کرونا دخل کوستون دې ټیګړي دې او بلې خواته وروه په افغانستان کې جنگ دې جګړې دي او خلک بازارونو کې خپل سر غول سودا خرڅي. یعنی جواب وړي وړه د 15000 افغانۍ خرڅيږي. حکومت دې ته نور هیوادونو کې نرخنامه موجود دی. د شاروالۍ نه مې دا خصوصا د کونړ له شاروالۍ نه دا مختنه لرم چې په بازارونو کې دغه سوداګر کنټرول کې. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما مدان ورده تخفل ولې فارې د شریه غونډې خبره کومه.
ورور راتمل مکتب چې دې څخه نه نړیدل دي سره انداري منداري ما چې موږ د حکومت صدا غوښتنه غواړو دا یله ورزول لري شروره را جوړه چې موږ ډیر سره په تکلیف یو یخ شبي را مکتب لا کښنان ته وکړم چې وای یا خاتونه چې کار ورور ډیر یخ پکښې دي تاسو را دې راډیو سره ډیر مننه کوم
زمان محمد هاشم دې د کندهار ولایت خبرې کوم ما پیغام دا دی وسوال او مطلب ته چې دونه لاس واخلي په دې ژمې کې خلک ډیر په عذاب دي چې خپل کورو ته ستانه شي
ستاسو پیغام ستاسو نظر
زموږ له ازادي راډیو نه او ریز مخبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي لید سره دغه خبری مجله پای ته رسیدي په کابل کې د ماخام شپږنیمه بجې کې دونکې د همکار مو احمد جعفر احمدی راغلی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړي احمدی صاحب سړی مشه